مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه د ښځو د حقونو فعال منیجا صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وایي چې د محل په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړه ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال له کبله اندېښنه لري.
دا مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
منیجا صدیقی د سګانی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا او میاشتو تر تیرولو وروسته خوشی شو. هغه ویلي چې د بند پر مهال په جسمی او رواني لحاظ شکنجه شوی او بد چلند ورسره شوی دی. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حافظي ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته معرفي شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یاست په زندان کې درې کسانې دام شوې دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیر پنځشنبه تطبیق شوې دی. وړاندې ویل شوی چې د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومیده چې په 19 کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. لدې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 14 افغان وګړو په ګډون یو سلو شپږ شپږ کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یې سرچینې ویلي فیدان له انټونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیواد د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریه د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي، څو په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. د سوریه وسلوالو مخالفینو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیرونه د پراخو ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې بشر اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریه دوهم لوی ښار حلب ونیو. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون لکبل نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشی شو. څلور دیرش کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړاو ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې محسا امینی له مړینې وروسته پیل شول. صالحی د دې لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیسته. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د څه باندې یو کال تر تیرولو وروسته د یک شنبه پر ورځ خوشی شو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر ضد د تبلیغاتو له کبله زنداني شوی وو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د دې موضوع تفصیل به واوري چې په بدخشان ولایت کې یو سلو دیرش کسان د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوی دي.
دوی ځکه نیول شوی چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فیل د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوی.
له یو شنون کې سره په مرکه کې به دا موضوع لږ نور هم وشاربو. په کورما کې د شیا او سنی جنگیالی ترمنز پر اوربان موافقه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې د خوست د لرې پرتې قلندر ولسوالۍ خلک له یو لړ ستونزو شکایتونه لري.
میګو دغه وبونه استفاده کاو د خوړو باندې دی دا که سبته وبو دغه میکته مریزی میکته دلول وبرو شي چې نه پخرو کلرو پایپو کور تیری شي ذخیره ته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې بعد سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي موضوع وڅېړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوی یو 13 کسانې محکمې ته معرفي کړي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوی، خو ادعا کوي چې له مخکې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو، خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان او نور بزګر وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کری. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل بدخشان ولایت له بیلابیلو ولسوالیو تر یو 13 زیات بزګران نیولی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د په خبره په بیل فیله توګه نیولی دي.
مواد مخدر دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعلی د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه اورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریت او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
وو کسان یوازې د یفتل د ومناهې له ګورګشان سیمې نیولې چې ټولې بزګران دي او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثرو خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودې، اوس ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښتې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته په هواي ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي یفتل، پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکي بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالی په شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال بیس سر زمینه کدام دیگه هم میکارم کار غریبی است، هیچ چیز دیگه.
سش کال می شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی او نور به هم وکرم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشمان درم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال یې ټول را چپکل، خو یو څه تریاک متری ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت د بدیل کښت نشتون ادا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هینګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 280 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو طالبانو د UNODC د راپور موندنې رد کړې وې. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2020 کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشې توکو پر کرلو قاچاق او خرڅلاو بندیز ولکاو. دغه فرمان په صدرېدو طالبانو په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت منځوړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په خبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور یو 130 کسان نیولي او محکمې ته معرفي کړي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره د پرزیدلې جمهوري نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم اظهر د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. اظهر صاحب، خبرونه تکرار لست، پراپور کې تاسو هم واموریدل د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو کښت زیات شوی، د دې علت ستاسو له نظر څه دی؟
تاسو او به تاسو اوریدین ته سلامونه او نیکې هیلې بلند کوم. لکه چې تاسو هغه راپور معلومات ورکړه، دا خو یو دغه دی چې اداري مبارزه و ماده مخدر او ملل متحد کې د دې ورستیو کې د ملګر ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خپل کال 2023 د نومبر میاشتې راپور کې ویلي چې کوکنار کښت خپل لاره له جنوب څخه شمال ختیځ ته اړولې ده، خو د دې بدلون له عملو په اړه څه نه دی ویلي ده. سره د دې چې یو انیورسي اړوند متخصصین د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات لري، ګمانونه داسې دی چې د دې بدلون یو دلیل دا دی چې د شمال په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان کې فقر، د کار او روزګار نشتون او د زراعتي مزکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوی دی. بل دلیل کېدای شي چې دا وي چې دا کښت دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو سیمو ته، یعنی د کونار و لغمان و بدخشان و تخار یا بغلان ته دا محدود پاتې نسی او د افغانستان له پولو څخه د منځنی آسیا سیمو ته هم وغږی.
از هر سبب بخیر د راپور کې مو د ځینو بزګرانو خبرې هم واورېدې چې دوی وایي موږ ته حکومت بدیل کښت نه راکوي او مرستې نه راسره کوي، ځکه د دوی ټوله اتکا هم دا د کوکنارو پر کروندو ده، له کلونو کلونو راهیسې دا کوي. حکومت د طالبانو ولې نشي کولای چې دوی ته بدیل کښت برابر کړي؟ خپله توان نه لري، ملګري ملتونه مرسته نه کوي، که څه علت دی؟
دا خو یو واقعیت، دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه وابسته د یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته راغلی ده، یعنی جهان دوی سره کوم دغه نه لري، یعنی شناخت هم رسمي شناخت دوی ته کړی نه ده او د سره کوم اړیکه، یعنی جهانی اړیکه نشته چې د جهان په هغه نورمونو او ستنډرډونو چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره وکړي. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میډیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دوی دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی و کمکون سخه موش کولش چه دا کوکنار بختم کن. یعنی دا 3 میلیون خلق چه دده پا زجیره که دخپل فامیل مشیت سر اول بو دخ مشکل بو اوز چه این خلق دا غصوی دا بیر تا تریاک کخت غصوی دا اوز طالبان و جهانی دا غد کوی چه موش رکوبه با بیر کنه دا تریاک کښت او تقریبا زیات سي. نو دا د طالبانو دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې د 3 میلیون خلکو بزګرانو ته د مستقیم کومک.
از هر سپ تاسو په حکومت کې وي په مخکنی حکومت کې ستاسو تګلارې څه وي؟ اوس دوی یو 110 کسان نیولی دي د کوکنارو د کښت په تور باندې، تاسو هم خلک نیول محکمو ته معرفي کول، دا یو تګلاره وه؟ یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلاره نه ده، دا هیڅ فائده نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د پاره دې چې په پخوانی رژیم ته یو نظر اندازي به وکړي، د وخت هغه وخت تقریبا 3000 or 4000 خلک بندیان وو، دا څه ګټه درلوده؟ هغه وخت هم د کوکنار تولید کښت آسمانونو ته خېژلی وو. اوس دا نه ګټه لري نه فایده لري. یعنی یو متل دی، دغه وایي چې فارسی کې یو متل دی که گشنه خود را د دیده شیر میزند، سلی چې یعنی وګوي، یعنی فامیل دپاره، خپل کوچنیان دپاره دا ضرورت لري چې یو اسباب مشیت به جوړ کړي. دا
نو چې نش کولای که ډېر لنډ راته ووایه لطفا، از هر صاحب چې څه په کار دي؟
دا په کار دي چې جهان، یعنی دا تریاک کړل یا مواد مخدر د افغانستان موجودیت، دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. که چیرې دوی تقاضا محدود سي به افغانستان هم کښت دغه صورت نه نیسي. خو مشکل جهانی مشکل ده، باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، معیشت بدیل یا کوم پروژه چې د بزګرانو د دغه مشکلات به رفع سي دوی برابر وکړي. جهانی مملکتونه دوی سره باید به کومک وکړي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدون کو ده تیر جمهوری نظام ده مخدر و مواد و پرزد ده مبارزه ده وزارت معین محمد ابراهیم از هر وچیل آزاده رادیو سره خبری کولی.
موک پخپلو راپورونو که دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت تا لمری تو برکو. باوری خبر لآزاده رادیو.
زموک غقل آزاده رادیو آوری. د خیبر پختونخوا د کرمې ایجنسی چارواکي او سیمیز مشران وایي چې هلته اوس د شیاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی. دوی وایي چې پرون یې خپل سنګرونه د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتونکی ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، ورستای حالت څه دی هلته په کورمه کې؟
ډیره مننه تکل صاحب. پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روانو او په هغې کې یعنی له دواړو غواړو که هغه سنیانو او شیګانو په یعنی په لسګونو کسان پکې ووژل شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. پرون داسې شوي دي چې هلته اوربند شوی دی او د دواړو غاړو کسان چې کوم په خپلو مورچو کې ناست وو نو اغل اغزیا را کوس شوی دی، مورچې خالی کړی دی او ولته وسته پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تر دا دمو پورې تازه اطلاع ده دي چې کوم نوی جګړه نه شوی، ډزې نه دي شوی، کسه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دي هغه لا هم خلاصی ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مینوم به ځای شوی وي، هغه بیرته ستنه شوی یا پوربند کې دي اټکل شوی چې څه بکیږي؟
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سمدستی چې کوم کار کړی دی هغه دارې چې ډزبندي وشي. اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي. خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کوره شوي هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نه راغلي، ځکه چې اوربند شوی نه و، ډز ډوز روانو په هغه ځای کې. اوس به هغې ستانه کیږي او د دې نه پس به دا کینی. پرون یوه جرګه هم شوې ده په کواټ کې او هلته د پښتونخوا ګورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم هلته ورغلی او په هغې جرګه کې دا خبرې شوې دي چې دلته څنګه وکړلی شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي دی اوشی. نو دا بټولې لارې چارې چې دی دا بوس پدې کې لټای چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت دا د کوم اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او که طبیعت د سنی او شیا جګړه ده؟
ګوره کورمه کې دواړه غاړي چې دي، که هغه سنیان دي که هغه شیاګان دي، هغه دواړه پښتانه دي، دواړه قبایل دي. او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاریخواله هم ملاو شي لکه شیا او سنی، او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې ده هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاو شي د دې زمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي. ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یاد یو وړوکی قوم یاد یو وړې قبیلې تر منځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاو شي نو بیا هغه لوی قبیلې هم پدې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي، او بیا خلک هغه کم تشدد هم چې کوي هغه د زمکې په سر نه کوي بلکې هغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه کتونکو اډیټر داوود خټکو چې د کورمه د اوربند په اړه جزئیات راکول. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وسام ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ ته دوام ورکړي. د پداسال کې د چې افراطی وسلوالو تیرونې له دولتي ځواکونو څخه غنې سیمې ونیولې. په همدې حال کې ځینو هیوادونو په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب څرګندونې کړې دي. تفصيله په دې راپور کې وړاندې کیږي.
په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیا به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتر پیسکوف نن دوشنبه خبرلانه ته ویلي مسکو په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیا د سوریې په کورونی جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغه د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګری ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړسوي نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استانبول ښار په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریې په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې روسل هغه چې د سوریې دویم لوی شهر حلب د یغنو لاستور غي په سوریه کې د خپل پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریې وګړي د تروریزم له خطر سره مخامخ شول موږ د سوریې د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریې ته داخل شولو. بقایی و نو ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به هم زیات شي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د اکشن به پورس په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه حکومت د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقره ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړ ګڼل کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د ورستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنگي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال ودیز کې د یغنو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حمله کړي دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکی دفاع یو بنسټ چې د یغنو ترولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د استوګنې بشمیره ودانۍ ویجاړ سوي دي. د یغنو متحدانو چې مشري افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال ویدیس کې د سوریې د حکومت ترولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی شهر حلب شار کنټرول په لاس کې واخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي د سوریې او روسي هوایي حملو کې د حلب شار هغه ساحه په نشه سوي چې د یغنو په کنټرول کې دي. دغه راز د هما او ادلب مربوطات هم وشتل سوي دي. دغه بنسټ چې په 2011 نه دی کال کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر خلاف د پاتونونو لپاره د سوریې ناکراری مستندوي ویلي د سوریې د دولتي ځواکونو او یغنو ترمنځ د 15 ورځې یو شخړو لکبله تر 440 تو زیات کسان وژل سوي چې باندې شپېته ملکیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قطر منوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو تاسو ته غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورستای راپور د خوست ولایت قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ژوند په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د دې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیاي خدماتو کمښت او د خوندزي او د ودانیو نشټون د خپل مهمو ستونزو په توګه یادوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو کړيږي او لاړ باندې دارو همدارنګ نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوي برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بے برخ پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال رادیو ته ویل:
اوس میګو اخر دغه وبونه استفاده کوي د خوړو باندې د کسبته او بځغنه میکته مریضی په خښه کې اخر هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو که خیر اوس میکته دلول او بروشي چې نه پغرو کلرو پایپو کور تیری شي ذخیره ته جوړ شي که خیر میګو وبونه استفاده وکړو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یار دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي:
قلندر دې مشته دوی درې دي چې پار ځکه موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورسره حال شي. موږ دا ډېرې نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو او یو څنګه لرو خو ډاکټر نشته پکې. یو نه ډاکټر پکې وي، کله دونه وي، کله څوک رسیدګی نه شي کړای، ډاکټرونه رسیدګی نه شي کړای، په کوټو کې دی گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
خو نه روزنه د ماشومان له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران لکبلې ډیری وخت د زده کړو بهیر لخند او ځان سره مخامخيږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد وویل:
دا یا سبق په خما کې یا یو شنه ونه خوته یا چې شګربي پټوي کا مسول شګربي ولي وي پټوي کا بل هغه وسو سړل ولګي کې دا بیا پټوي کا ګرمي وي بیا پټوي. نو دا سرمیک ډېر غټه مشکله لرو. نو میګ به دا کې ډېر وړک لرو در لګه خبره نه دو بخې ډېر وړک ډېر دی مکتب کام دی چې میګ سرپنه دی ونه لرو. دا سرمیک ډېر مشکله لرو.
بلوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدماتو په وړاندې کولو کې هغوسی متلمړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي:
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغې ته به اړوند خدمات وړاندې کوي انشاءالله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالۍ ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي شي، د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منظور شوی ده.
که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزی اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبرۍ او باک او تریزۍ ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکون ته مودغه هیله او ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسي. برق په خوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق به ته اصلاح کړي. په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې. په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته شاروالي روپی جنې غواړي. هلته دا برق پی دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نسته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه د سراسر کې. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو شارک ته ورسوئ. یو ډېر سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکسو مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سر د علماو څخه و د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي. علما مو دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل، ګر سره او سو شرون چې هغه دوی اخی په خو به خلک به مامن تور کول او هغه بدلته د دې مختدیانو دی مازه کاروبار نو داس مو شرط چې دا ډیر سخت خلک متنفر کیږي په کښې په دې کې او خلک خپه کیږي دا خو دوی د کار لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې پروګرام خپرېږي چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو د شیبه خبرونه ښځو د حقونو فعاله منیجه صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وایي چې د محل په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل احتمالي اخراج له کبله اندېښنه لري. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزې مسؤول وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایي محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د هالوش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم 13 پنجشنبه تطبیق شوی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هېواد یې په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هېواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکېچ زیاتوي او د ایران رب سندرغړی توماج صالحي چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشې شو. 24 کلن صالحي د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تور ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث ته شرغ لسته و سلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغه هیوادونو یوه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تیرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سری میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوي. طالبانو تیره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کانفرنس چې د COP 29 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پوښتنه ولاړېږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي، څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ په څو شیبو کې دا موضوع لمیلمنو سره چیړو.
ازادي رادیو ډاٹ کام
بیا هم 15 دقیقې بحث شرغلس د دې بحث ملمانی دی په خوانی ډیپلوماټ غوث جنواز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنون کې اسلام الدین مارج دواړو ملمنو ته شرغلس تویم جنواز سب تاسو ترازو په مشخص ډول ازبکستان په ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې د غرض په نور برخه کې د پنګونو او نورو همکارۍ ژمنې کړې دي چې دغه ژمنې څومره تاسو په نظر صادقانه دي؟
سلام قدرمن سوالی سب تاسو تا و طولو ها کسانو تا چه مونگ آوری تاسو ملمتا البتا خب در حق از دهی چه لیدل کی گی او ده ازبکستان ده مشرتابه ده کرنو صفه مونگ دغا نتیجه گیری کولیشو چه و ایو چه ازبکستان ده افغانستان پا استقامت که ده افغانستان سرپا علیکو که البتا زق قصدن ده افغانستان نو مخلم نه ده اوسنی زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زموږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي بې له شکه په مختلفو ساحو کې، که هغه انداز چې تاسو وفرمایل د ځینو قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، که د سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمیز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې الت افغانان فقط په یو پاسپورت سره کولای شي د 15 ورځو په خاطر لاړ شي، سوداګریزې چارې پر مخ ویسي، همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري او نورو عرصو کې. حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسنی حاکمیت په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت دی چې ځان ته امارت وایي، هیڅ نوه دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د دوی دغه د طالبانو د امارت یو معاون چې اداري معاون دی چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی هماغه زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی، هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلې دي، هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کیږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکول ورته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کیږي. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځان ته نوي بازارونه لټوي، ځان ته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبي آسیا سره. په دې ترتیب طبعاً چې دا هیوادونه خو د چا منتظر نه کیږي، د خپل پرمختګ د خاطره، د خپل توسعه د خاطره، او د افغانستان یو مثبت او نیک ګاونډي په حیث د افغانستان سره خپل اړیکې پالي، او دا دغه اقدام نه کوي چې د افغانستان کې چې کوم حاکمیت اوس رامنځته شوی دی هغه په رسمیت وپېژني، ځکه چې نه غواړي چې دغه لوی بار د یوې ډلې چې تر اوسه پورې د اټکل وړ ډله نه ده، او دیو شبه نظامی توب نواتی نده، قانونمند و مشروعیت و ملی او مسئول دلا نده، هغی سر دولتی پروتوکولی چاره اونری. البته عمومی علیکی لری افغانستان سر من حیث دیو دولت سر، دیو سیاسی، تاریخی، جغرافیا سر چه افغانستان نمیگی، اما نده وسنی حاکمیت سر.
ډیر مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه له تاسو به وورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات سوي دا په څه معنی دي ستاسو په نظر؟
تاسو او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. په لومړي ګام کې په تاسف سره وایم چې زه د داسې هیواد تابعه ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پرې کړنی هغه نقش او رول مونږ هلته نه لرو. البته دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو حیاتونه ډیر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپلو گاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کی، اړیکې راجوړې کی او فعالیتونه کوي زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو د رسمیت پیدا کولو هغه اصلي لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. خو هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت حیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریو نه زیاتو کلونو کې کړي دي. مونږ د اسلامي امارت یو پنځلس کلن بخښنه غواړم د پنځلس کسیز حیات سفر په ناروې کې د لومړي ځل لپاره ولید. همدارنګه مونږ د په دې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوه ناسته یادنه کو، په دریمه ناسته کې د طالبانو یو ستر هیئت هلته حضور درلوده، یعنی هغه اته کسیس هیئت هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده اماراتو او نورو گاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړې دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازمه د تاسو پوښتنې ته او هغه اصلي هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، موږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې موږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور. دغه ټول ټکي دي چې موږ یې کولای سو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، که هغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي، که هغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، که هغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، که هغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، او همدارنګه په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې، چې متاسفانه لاغه ټولو منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارت حتما لري او یاد غوي په رهبری کې کټول نه، خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد آبادی، د دې هواد سیالتوب، د هواد د استاندارد نظام په جوړولو کې ونده وخی، مګر دوی ناکام راغلي دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نزیاتو کلونو کې من په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ سي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، لسره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړ کړي. زه په ټوله کې د سی یاد کم چې مثلا په د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزندوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړې چې د دوهې په ناسته کې شوې وي د هغو په نقص باندې نړۍ تر اوسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه لا تر اوسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه د بشر د حقونو له دیرش و مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوې ده، او دا وروستیو وختونو کې چې هغه کوم شکایات چې د جزایی محاکمو لکه آی سی سی، آی سی جی او نورو کې د افغانستان په هکله غږونه پورته شوي دي، اولته اغلې منډې ترلې وهي، څارنوالان تعین سوي دي، نړیوال ورته پام سوی ده، په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ، په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په آی سی جی کې وه، د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان که داسې جزئیاتو ته راسو، په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه درې سوه شپږ دېرش نوې دوسیې چې مستندې شوي دي د رسنیو د کارکونکو په پاک لبندي دا خپل یو لوی خبره ده او چنړې هاوندرنګ په فرنګي برخه کې پارکونو تنتک حمام تنتک په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل ودونه نه جوړول خوشحالي نه کول دې نور مسائل په واز فرنګي برخه کې بزبه یو څو نورې برخې هم په زغلنده توګه تاسو رعایت کوم هغه د چي په اخلاقي برخه کې ګوري هلته دې لسن وړو جنو سره ودونه جنسي تجاوزونه او همدارنګ په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیګلی کیږي په غو کې نشفافیت بیکاری او د معاشونو نه ورکړه مونږ ولیدو یوازې په دې وروستیو کې په هرات بلخ کابل کې متقاعدین راپورت او صادق خپل معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړه په ټولنیز برخه کې هغه تبعیض هغه جنسیتی تبعیض دا کنور دي هغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشټواله ده او دغه مهاجرتونه دا ټول زه به یو دوه برخه نور په دغه برخه کې یادوم اجازه راکړئ مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعاګانو سنیانو تک اوس په کورم ایجنسی کې دغه جګړې او راخسته ده د هندو تبارانو حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دواګانو باندې په نهري کې هم یو حمله شوی و یعنی داسې ښکاری چې طالبان له کغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حمله وکړي د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم ځکه له تعلیم نه خو محروم یو هغه په خوانی کوم تعلیمي او په مغزه چې په افغانستان کې دغه فرار هم ورسره جوخت دی او حقوقي برخه به مخکې یاد کړی چې د بشر حقوق دي کاغه دي قانون نشوالی په افغانستان کې د کاغه صحرایي محکمې دي ګوري دغه ټول هغه چالشونه هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري مونږ ولیدل چې یوناما او همدارنګ د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بنټ د مسالې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بی ځواب پاتې ده بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال ځکه لوی خو سرپرست اداري هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودي هغه په خاتوګه په دې وروستیو کلونو کې ندي اجرا کړي او همدارنګ طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې زنه پیغام کې اجازه راکې زبه یو ټکی ته اشاره وکم هغه دا چې یو تعامل دی یو رسمیت دی دغه مسله لټول نه ورکه ده او ټول څه پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه گاونډي هیوادونه اسلامي هیوادونه د سیمې هیوادونه نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني په یو ټکی کې وایم هغه دا هیروي چې هلته کله چې د دوه دغه هوکړه سرته ورسیدله او په دې کې ټول ماده اجرا نسولې یعنی نقصولې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناست وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل اولته ټول ته اعلان کړي چې یا فیصله وکړه چې کچېره دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازي په افغانستان کې د سیاسي لحاظ ټولنیز لحاظ صورت نمومي تاسو دغه هیواد پر رسمیت یا دغه ډله پر رسمیت نه پیژنو
ډېر مننه
دغه ډله په هر سټیج کې منډي وی ناظر ده کینی مګر غږی څوک نه اوري
منډه وسم کور ودان جنبال صاحب تاسو پروسه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی نه په ورستوي کې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذي زمير کابلوف لمړی پاکستان بیا کابل ته سفر وکړ بیا د روسي د امنیت شورا مشر سرګي شویګو کابل ته سفر وکړ دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخکې د تاجکستان په خاور کې په یو حمله کې یو چینایي وګړی وژل شو او څلور نور ژوبل شول بیا د کابل د پاره د چین ځنګړي استاذي هم تر پاکستان ورسته کابل ته سفر وکړ څه فکر کوي چې دغه کاسانو باسون له طالبانو سره پر څه راټول و
خب عمدتاً خو هر استاذي د هر هیواد چارواکي کاغه امنیتی چارواکي دی کاغه ملکی چارواکي دی ډیپلوماټان دی او شیزی خو مشخصه مخی لری او عمدتاً د خپل منافع او د مخو په د اجرا کولو د پاره د هغه په اړه د خبرو اترو د پاره یو هیواد یا بل هیواد زی افغانستان ته چه اوس کوم چارواکی زی که هغه سیاسی دی که هغه امنیتی نظامی دی استخباراتی دی عمدتا هدف هم همدغه یعنی افغانستان ته په ډیر تاسو سره ډیری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان ترکمنستان قزاقستان او داسې نور نور هیوادونه عمدتا هغه تاسو خپله یو ډیر لایق او پرمختللی خبریال هستی تاکه به وایې چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتا د همدغو موخو د خاطره یعنی امنیتی نظامی استخباراتی او د مخدره موادو د توکو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو زي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتا دي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت او نو شو کړی ونه توانید په دې چې په افغانستان کې ګچ د ټول چانسونو د ګلوبل چې دا کار وکړي هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان د پاره فکر کولی د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې نه د یو دستگی و خودخواهی و جا طلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس اگر پر مخوری نو دوی با افغانستان که یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کرده نه در طالبانو نه در ملایانو او نه در کمسیوادو در دوی پلویانو متاسفانه چه در مشروعیت ملی توب او مسئولیت یعنی در قانون پترس که در یو نظام را منستکی دل دیت دوی زرخ نک دوی پا در اکتفا وکره چه من هستو من پا زور نیولی در او راځي نو چې هر څه کوو هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې دوی په مغزو کې تشکیلی شوی دی په مدرسو کې هماغه پلي کوي متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خواته د یوې لویې انزوا او تجوید خواته د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي یعنې یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل ښوونځیو ته نه پرېښودل یوازې او یوازې نور خو پریږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو دا خو یعنې داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به یم عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي او دا به یو ډېر لوی بار اوسیږي افغانانو دپاره بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسیږي سبا اوسیږي د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کېږي اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسیږي اوس بیا میازلی راشم هم حساس واسناسی پختنی تا چه دا هیوادونه کمی مخیلی پس خانه تاسو او گوری که در روسیه فدراسیون ده هماغا زمیر کابول و فنیوالی تر سرگی شایگو و تر الکسی اویرچوک چه در شایگو سرداغلی و آقا در صدرازم مرستیال ده دو دوی در طول هدف در سفر چو فقط دو دری چکی اگر دا چه در طالبانو نگفته نوشوه چه تاسو چې هغه یو قرارداد لري امریکا سره مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره دغه یو قرارداد مون سره امضا کړی یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي دا هغوی په قول دا هغوی په ادعا نو لطفا مون سره دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک او داسې ځینې نورې خبرې هم شته دي ځینې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیا غواړي چې هغوی ته وسپارل شي او ځینې نور یعنې عمدتا ټول همدغه امنیتي استخباراتي او دغه خبرې دي د مخدره موادو د نه کښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوي چې وار په وار د هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسئولین دی که دفاع وزیر دی او نور چارواکی دی وار پا وار همدغه دسې نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی وار پا وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي اخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایې رئیس ورته وایې هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېر په همدغه ادبیات نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که چین ده که ایران ده که روسیه ده غیر ده نظامی امنیتی آرخنه اقتصادی برنامه نگو دوی ده افغانستان ده پاره پر دیر خوش میزد سروایم هیچ نو اقتصادی اجتماعی برنامه نلی او در دیر ده تحصف سنید چه دسی مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیه در اصل قانونا نه طرح کوي د افغانستان د فار ازکه چې پوهیږي چې اوسنۍ حاکم ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري موږ د خطر پر رسمیت نه پیژنو ان تر دې مختلفه چې اوله ویل چې نن هم د فیرست باسم سبام باسم به دغه یو طرح جوړ کړ د قانون طرح مسوده چې ویل غل خپل غ دولتي دوما ته یعنی چې موږ تاسو هغه ماده ته ولوسی کیږي دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغه قانون په ترڅ کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په تور لیست کې دي هغه به موقتاً لري کېږي خو که هر وخت بیا لازم وګڼل بیرته به داخله وي نو دې ترتیب دا هم داسې ثابتوي چې روسي چارواکي دې ته لیواله نه دي چې دا حاکم ډله تر رسمیت پیژندنې پورې مخته لاړ شي او په یوازې توب پوی هیڅ کله نه کوي دا کار کیدای شي که وضعیت تغییر وکړي مشروعیت رامنځته شي مسؤلیت رامنځته شي پوه شي دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده په هغه صورت کې کیدای شي یوه ډله د هیوادو مشترک تصمیم ونیسي خو دوی دې هیڅکله انتظار نه لري چې کوم هیواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت وپیژني عین خبرې د چین هم ده تاسو ګورئ چین ډېرې وعدې کړي د اوسني حاکمیت سره پخوا په جمهوریت کې هم دا کار کوه دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس لکه په شمال کې ځینې پروژې دي وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو دلته به موږ هغه کوو نه پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو اما کمه ده یوه پروژه دوی عملي نه کړه فقط خبرې دي وعدې دي هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لپاره لاسته نکی تر هغه پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیاتو ته پوکر لیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت لري عواقب لري پایل ولري تر هغه مخته نه ځي
ډېر مننه مارج صاحب که په لنډو کې راته وایست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې هڅه کوي او په وار وار یې ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پیژني خو په خوله نه وایي په واقعي معنا د رسمیت پیژندنې لپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي
لکه څنګه چې مخکې ما یو لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده دې په ملګرو ملتو کې هلته نصب شي یا قبول شي ما ته همیشه هغه په متل را یادیږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښوده او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی دما نماینده په ملګرو ملتو کې تاسو هلته کینوي ګوري دغه ټول مسائل بیا راځي هغه ټول اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان هدي اقل په دوروسته او 50 کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېر هوکړې قراردادونه پروتوکولونه او همدارنګ میثاقونه لرو هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوس پړلې سی هغه ټول د افغانستان پارشیفونو په بهرنۍ چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي دا څه نه کیږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمن په امنیتی اقتصادي پاوزي او نورو برخو کې لاستیک شوی او چاته د شوروي یا د روسیې د امپراتوري هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي او دغه رقم هغه راهبوردی یا یو هوکرلیک بل پتیر فاسد جمهوریت که هم لاسلیک سو چه اغا دی امریکا ته دیر اجازه ورکولی چه ترنن او رازه پوری دی افغانستان پا فضا که دی دوی دی درون الوتکی گرزی او افغانستان کنترولی گوره دلتا بازی میساقونه دی چه اغا باید طول دستی ما عرضو که نکیگی چه لیوه هیواد تر تاسو حک رو لره او همزمان راسی لبل مملکت سره هم باید تاسو خپل اغا کارو که دغه مخی جنبه سیب یادونه وکړه دغه زمیر کابلوف یا شایګو را تقسیم ته افغانستان ته دا لټوکو ډک نه و ځکه چلته نه یوازې د افغانستان په کچه د ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره وکړه له امنیتي ورګانونو سره وکړه بیان خبره ترازو په اخر کې یو جمله کې چې ملي مشروعیت په نړیوال رسمیت لار خلاص کی او هیواد به د آبادانی خواته لار سی کنن
کور ودان ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو د نړی لدینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل په اړه خبري